احمد شبرم دا سدی رډو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. تخنیکی چاري د دې خبرونه شمشاد زدران مختوړي. وړاندې مو په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد د دینی عالمانو د غونډې له پریکړې خبرو چې د افغانستان د جګړې د مشروعیت په اړه یې کړې. دا به هم واوري چې پر طالبانو د امریکا د مرکزي قمنداني مشر غږ کړی چې د ولسمشر اشرف غني د سولې له وړاندیزه استفاده وکړي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په انډونیزیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. په فرا کې وروستیو نښتو مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماتانو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه ولګول. په انډونیزیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د دغو هیوادونو تر 500 زیات دینی عالمان نن په بوګور ښار کې د افغانستان د سولې په باب په یو کانفرنس کې جرګه شوي وه. د دغه کانفرنس په ګډ پریکړه لیک چې نن خپور شوی ویل شوي چې دغه عالمان د سولې د هغه پیشنهاد ملاتړ کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویمه غونډه کې اعلان کړی دی. د افغانستان د عالمانو شورا غړي قاسم حلیمی د دې کانفرنس تر پای ته رسیدو وروسته نن ماپښین په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس په تیبات باندې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د شولې غږ وکړ، هغه د ټو درې وړ علماو لخوا تایید شوله او هغه ته په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي.
د دغه علماو په پریکړه لیک کې چې دولس مادې لري، د سیمې هیوادونه، اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه هڅول سوي چې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وکړي. تفصیل وروسته. د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي وسلول طالبان د حملو له تشدید سره سره په پوځي ډګر کې بریا نسي ترلاسه کولی. جنرال جوزف هوټل د خبرنن تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وکړه. هغه له وسلول طالبان وغوښتل چې د ولسمشر محمد اشرف غني له سخاوتمندانه پیشنهاد څخه د ګټه واخلي. ولسمشر غني د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې وسلول طالبانو ته د سولې او پخلاینې هر اړخیز پیشنهاد کړی و. تفصیل په همدې خبرونه کې. د فراولیت په څلور ولسوالیو کې تیر شپه جګړه شوه چې هم وسلولو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د ولی ویاند وی په دغه جګړو کې د وسلولو طالبانو د وژل سویو او ټپي سویو شمیر شاوخوا ډیر شو تر رسیدي. ناصر مهری نن د ورستیو ارقام په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په فراروت کې موږ اته کسه د نظم امي سرتیر په شاته رسیدلې دي. په لاش جوین کې دوه سرتیر لرو، همدارس په شیوان کې دوه کسه لرو، په پښتورود ولسوالۍ کې درې تنه موږ امنیتي سرتیر په شاته رسیدلې او نږدې دېرش کسه بیل هم تلفات لري.
د فراد ولی ویاند وی دغه جګړې هم مهاله پیل شوې چې نږدې 15 ساعته دوام وکړه او د جګړې سیمو ته تازه دمه ځواکونه هم رسیدلی دي. ناصر مهری وی په دغه جګړو کې 15 افغان پوځیان ټپیان سیوی هم دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تفسیر نه کړي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت وی فاریاب ولایت تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلی او د دې ولایت دولت آباد ولسوالۍ د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده. خو په ولسی جرګې کې د فاریاب ځینې استازي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې په اندیشنه څرګندوي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو قطعات په دولت آباد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوی.
د وای تیر شپه چې د دولت آباد ولسوالۍ ته کوم امنیتي غواښونه متوجه وو، د دې لامل شول چې سیمې ته ملي اردو ورسیږي او ټول غواښونه کنټرول کړي. اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده. هلته افغان ځواکونه حضور لري. له نیکه مرغه چې زموږ ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي او دښمن ته موږ احمدونکي جواب ورکړی دی.
تاسی ازادي رادیو ته غوښتست. د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه ولګول. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ خبر ورکړي چې د پاکستان حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یو لیک لیږل شوی دی. د ایجنټ په حواله د پاکستان حکومت دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې د امریکا حکومت پاکستاني ډیپلوماټانو ته شرط کېښود چې له سفارت څخه تر 25 مایل زیات سفر کول غواړي نو به 15 ورځې مخکې رسمي اجازه اخلي. د پاکستان د بارونو چار وزارت ویان محمد فیصل د پنځمه پورز د خبر تایید کړ چې امریکا د پاکستاني ډیپلوماټانو تګ راتګ محدود کړی دی. دو ویل چې د ملي ولسمي چې پر پاکستاني ډیپلوماټانو کوم محدودیتونه اعلان سیوی هغه به عملی کیږي او په دې اړه مو له امریکایي چارواکو سره خبري اتري روان دي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو څارونکو وایي چې د ګامونه شای د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ ور لمخي کړ کې چې نه اړیکې لا پسې خراب کړي. ایران په سوریه کې دننه پر ایرانی اهداف او د اسرائیل د میزایلو حمله په کلکه بغندلې. د دې پیښې په اړه په خپل اول رسمي عکس العمل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل چې سوریه د اسرائیل د یرغل په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. اسرائیل ویلی چې پرون پنځشنبه په سوریه کې تقریبا د ایران پر ټولو پوځي تاسیساتو وروسته له هغې حمله وکړه چې ایرانی ځواکونو د اول وار لپاره د اسرائیل پر قلمرو توغندي وویشتل. د ایران او اسرائیل ترمنځ چې له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې دښمني لري، ولاړ سوي کړکېچ په نړیواله سطحه اندېښنې پارولې دي. او امریکایي چارواکي ویل ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو سره سره سپینې ماڼۍ غواړي چې د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دې تړون ورته اجازه ورکړې وه. څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له تړونه ووت، پرون لوړپوړو امریکایي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته وویل امریکا به د ایران پر اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو د څارنې د جدي عملي کېدو ملاتړ ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ.
په مجموع کې غونډه ډیره ښه وه، څومره چې موږ توقع درلودل له هغه نه هم ډیره ښه وه.
د امریکا د مرکزی قماندې مشر هم له طالبانو وغوښتل چې د ولسمشر اشرف غني د سولې وړاندیز ته سر ټیټي کنه فشارونه به پرې زیات شي. بل لور ته د روزګان والی ادعا کوي چې د کندهار مربوطو ځواکونو د کندهار روزګان لوی لار طالبانو ته پرېښې.
500 کیلومتره په شاوخوا کې مسافه ولري، شخړه سره نه ده، په خپل سر خوشې سوي دي.
په فرا کې مو له سختو جګړو خبره وو او د فرا په مرکز کې مو له مشاعرې په کونړ کې هم مشاعره شوه.
تقابل شوې زه حابل شوم، هیڅ ټول کې زموږ نشتا، هغه هم تاسو ته جوړه ده خطر او نه ده.
افغان، پاکستانی او انډونیزیایي دینی عالمانو نن په انډونیزیا کې په یو غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د درویو هیوادونو دینی عالمانو په یوه پریکړه لیک کې پر ملکي وګړو حملې او انتحاري بریدونه د اسلام له اصولو سره په تضاد کې وبلل او د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو یې وغوښتل چې د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا یو شمیر دینی عالمانو نن په خپل غونډه کې د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. جاکارتا ته نږدې په اوګور ښار کې په نننۍ یو ورځنۍ غونډه کې چې د انډونیزیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه، د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو وویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې 12 مادې لري. د پریکړه لیک په 4 ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی دی چې د قران کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو تکینی. همداراز د پریکړلیک په 9 ماده کې راغلی دی چې تشدد او تروریزم پر ملکی وګړو د حملو او د انتحاري بریدونو په ګډون د اسلام له نظره او د اسلام له اصول سره په تضاد کې دي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی چې د اوګور په غونډه کې حاضر وو، د دې پریکړلیک جزئیات له ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کوي.
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبانو باندې د شولې غږ وکړ، عید سره او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وکړ چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت د شریع احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده.
وسلوالو مخالفینو د کابل د پروسې په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرحې په وړاندې تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلی، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی دی. د انډونیزیا په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان 14 او د انډونیزیا 10 تنه دینی عالمان حاضر وو. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو وړاندیز د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو پروسه کال په سلواغې میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې ورسته وکړ. ولسمشر ویدودو ویلیو اندونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي. اندونیزیا د نړۍ د مسلمانانو تر ټولو زیات نفوس لري او د اسلامي نړۍ مهم هیواد ګڼل کیږي.
تکل صاحب مننه. اوس به ستاسو مرکې ته مخه کړو. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی له اندونیزیا په ټلیفوني مرکې کې د نننۍ غونډې په اړه خوشبیني ښکاره کړه. ښاغلی حلیمی وویل
په فکر کې ټول سمادې راغلي دي او په مجموع کې غونډه ډېره ښه وه. څومره چې موږ توقع درلوده له هغه نه هم ډېره ښه وه. د درې واړو هېوادونو علماو مختلف هغه شرعي مسایل، هغه مسایل چې د افغانستان په شخړه او په جنګ جګړه پورې تړاو درلود، هغه موضوعات چې د افغانستان د سولې لپاره مفید تمامېږي په هغو باندې هوکړې وشوې.
ښاغلی حلیمی، په دې دولسو مادو کې په مشخص ډول د افغانستان د حکومت په وړاندې هغه اقدامات چې د جهاد په نامه پر مخ بیول کیږي، دا غیر شرعي اعلان شول لکه څنګه چې تاسو تم درلوده؟
په دغه ارتباط باندې د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د سولې غږ وکړ، هغه د ټو درې وړو علماو لخوا تایید شول او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت له شرعي احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده. بنا دا په شرعي لحاظ باندې یو ډېره قوي نقطه ده چې د درې واړو هېوادونو علماو په دې باندې پرېکړه وکړه. په دې کانفرنس کې د درې واړو هېوادونو 15 کسه علماو مختلفې ویناوې درلودلې چې د هغو ټاپیکونه یو هم د افراطیت ضد نقاطو چې هغه د افراطیت جګړې او د بېګناه انسانانو د وژنو په باب باندې یو ټاپیک وو، او یو ټاپیک هم د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ، د دوستۍ او د همسایه حقوقو، او همدارنګه دریم ټاپیک هم هغه څه وو چې هغه د حکومت مسؤلیتونه او وجایب وو، او دا ټولې په اخر کې نه تایید شولې.
نو تاسو سره په دې غونډه کې د پاکستان کوم علما حاضر وو؟ هغه چې په افغانستان کې جهاد روا بولي او که نور عالمان راغلي وو؟
تقریبا همغه علما هم وو، یا له هغه ډلو نه هم وو چې هغوی مخکې په افغانستان کې جنگ ته یا د انسانانو وژلو ته د جهاد نوم ورکړی وو او د جهاد فتوا یې ورکړې وه، لکه د سمیع الحق مولانا سمیع الحق او مولانا فضل الرحمن هم دارنګه طاهر اشرفي. خو په دې کې طبعا هغوی پخپله نه وو، سمیع الحق ډېر مریض وه او فضل الرحمن هم نه وو دعوت شوی. ولې د دوی ټولو ډلو نه مختلف کسانو دلته د سمیع الحق ورور مولانا انور الحق راغلی وو چې هغه هم ټولو هغه کړی نه چې هغوی مخکې د افغانستان په ضد باندې فتواګانې ورکړې وې، نن هغوی دلته راغلي وو او دغه شریع احکام یا دغه نظرونه له موږ سره تایید کړل. یادونه ول ده چې مخکې له دې نه د پاکستان علماو یو فتوا صادره کړې وه چې هغه د پیام پاکستان په نوم باندې وو، د پاکستان پیغام په نوم باندې وو، او په هغه کې ټول هغه کړنې چې هغه جګړه مارې ډلې د جهاد په نوم یادوي هغه حرامې بللې وې. د پاکستان دغه فتوا ډېره هر اړخیزه فتوا ده، او په هغوی کې دا چې دوی نن څنګه یا دا د فتوا په صادرولو کې څنګه د دوی موقف تغیر شوی او یا نن څنګه موقف تغیر وو، دا هغه پوښتنه چې له دوی نه باید وشي. ولې نن د ټولو نظر مثبت وو، فضا هم ډېره دوستانه وه، داسې معلومېدل چې د پاکستان علما هم له دغه حالاته نور ستړي شوي دي او بالاخره یې په حق باندې خوله خلاصه شوې ده او دغه نقاط له موږ سره تایید کړل.
هلمی صاحب، څومره تمه لري یا اټکل کوي چې د افغانستان وسلوال مخالفین به د تغاره کېږدي؟
تر ډېره حده زه متيقن یم چې د دې تاثیر به ډېر زیات وي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته را روان دي. زه متيقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي، ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالېږي، هغه په هر حال باندې هغوی چې فتوا تابع خلک نه دي. اما هغه ځوانان، هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې د جګړې ته لمسول کېږي، زه متيقن یم چې دغه پرېکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي. الان عقلي هغوی ته دا سوال پیدا کېږي چې د نورو علماو نه بیا هم پوښتنه وکړي چې دا خو یو غټ کتله د علماو وه چې دغه فیصلې کړې دي، دوی هغوی دې ته مجبورېږي چې په یو شرعي لحاظ باندې د یو چانه پوښتنه وکړي. زه متيقن یم چې اثرات به ډېر ښه وي.
د افغانستان د عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی.
جنگ دی ولکشه. سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د پوز د مرکزی قمانډي مشر وای پر طالبانو به پوزي فشار زیات شي او دا ډله هیڅکله نشي کولای د جګړې په ډګر کې بریالی شي. جنرال جوزف ووټل نن د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې وویل طالبانو ته د ده پیغام دا دی چې د ولسمشر اشرف غني د سولې له پیشنهاده ګټه پورته کړي. نوموړي وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ستراتیژي نتیجه ورکوي خو د اهدافو ترلاسه کېدل به یو څه نور وخت ونیسي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات سره شریکوي.
د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف ووټل وای پر طالبانو د پوزي فشار د زیاتولو لپاره یو لړ پروګرامونه عملی کوي. جنرال ووټل د جمعې په ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې خبریالانو ته ویل د افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک شمیر به زیات شي او تر پخوا به زیات د طالبانو مالی سرچینې په نښه کیږي.
We are working to double the size of Afghan special operations forces.
مشت افغان ځانګړو ځواکونو د اندازې په دوه چنده او د هوایي ځواک په درې برابر زیاتولو کار کوي. مش په فعال توګه د نشې موادو د قاچاق او تولید لري چې له طالبانو سره مرسته کوي په نقشه کوي.
د افغانستان دفاع د وزارت په وینا د محل د افغان ځانګړو سرتیرو شمیر شاوخوا 12000 دی او تر 2022 کال پورې به افغان هوایي ځواک سلګونه جنگي الوتکه او هلیکوپټرونه ولري. د امریکا د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف ووټل وای سکهال د جګړې ابتکار زموږ په لاس کې دی او زیات تمرکز به مو د استوګنې د سیمو د امنیت په ټینګولو او د روانو انتخاباتو لپاره د امن فضا په برابرولو وي. دغه لوړد به امریکای جنرال ویل دا د طالبانو وسلوال فعالیت دی چې په افغانستان کې د داعش په شان ډلو ته د فعالیت زمینه برابر کړې ده. نوموړي طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د جګړې په ډګر کې به کامیاب نشي او دا ډله به دروغ جوړې د خبرو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پیشنهاد ګټه پورته کړي.
They cannot win militarily. The international coalition led by the United States
دوی له پوزي لارې نشي بریالي کېدای. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو د پوزي فشار په زیاتولو تمرکز کوي. دا بل ټولنیزو او ډیپلوماټیکو فشارونو سره یو ځای طالبان اړ کړی چې د خبرو میستک شینی. دوی باید د ولسمشر غنی د سولې له پیشنهاده ګټه واخلي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قمندې مشر وای د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي ګټوره تمامېږي او په افغانستان کې به حالاتو ته په پام سره پریکړه کیږي. جنرال ووټل ویل په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژي د اهدافو ترلاسه کېدل خی یو څه نور وخت هم ونیسي. د امریکا د پوز د مرکزی قمندې مشر پرون په کابل کې او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مقاماتو سره د روانو انتخاباتو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې.
د افغانستان دفاع وزارت وای فاریاب ولایت ته تازه د افغان ځواکونو رسیدلی او د دې ولایت دولت آباد ولسوالي د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده، خو په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي شک څرګندوي. نور تفصیل له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي د طالبانو له لوري د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو محاصره یې ماته کړې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش پټینګار سره وایي چې د ملي اردو قطعات په یاد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او اوس مهال د پرمختګ په حالت کې دي.
شابه
گذشته تهدیدات متوجه دی وای 13 پچی د دولت آباد ولسوالی تکوم امنیتی غوخونه متوجه وو. د دې لامل شول چې سیمه ته ملي اردو ورسیږي او ټول غوخونه کنټرول کړي. اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده. هلت افغان ځواکونه حضور لري. لنی کمرغه چې زموږ ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او دښمن ته مو غخمتون کې جواب ورکړی دی.
کم دادین او فعلا اونجا وضعیت نورماله.
خغل ارادمنش وای اوس هم په سیمه کې د امنیتی ځواکونو طالبانو ترمن جګړه روانه ده او د غډلې ته د امنیتی ځواکونو لوري سخت جواب ورکړل شوې ده. د په داسې حال کې چې د تیرې اونۍ د شنبې په شپه د همدې ولایت د بلچراغ ولسوالۍ او له دې وړاندې د بغلان د تالو برفک ولسوالۍ د سقوط خبرونه هم خپاره شول. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه ولسوالۍ د سقوط خبرونه دروغ وبلل او ویل چې په دغه سیمه کې د مخالفینو او افغان ځواکونو ترمن سخت وسلوالې نښتې روانې دي. تیرې اونۍ د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم د سو ساتونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویدلې و. په همدې حال کې په ودیسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي وایي چې لتیرو دریو میاشتو رئیسی حکومت ته خبرداري ورکړې چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې فاریاب ته سقوط ورکړي. که پاملرنه ورته ونه شي نو شاید د دې ولایت یو شمیر سیمې د طالبانو لاس ته ورشي. دوی وایي اوس مهال دولت آباد ته پر تللې لارې ټولې امنیتي پوستو سقوط کړې او د دولت آباد په ګډون شیرین تګاب او خواجه سبزي پوش له تیر شپې رئیس د محاصرې تر ګواښ لاندې دي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي محمد هاشم ورتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دادری ولسوالی د فاریاب او جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتې او میمنی ښار ته نږدې دي. که دولت آباد سقوط وکړي شیرین تګاب او خواجه سبز هم سقوط کوي او میمنی ښار هم د شمال غرب یا جنوب له لورې د محاصرې له ګواښ سره مخ کیږي. په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د مخابراتي شبکو قطع کول بل هغه ستونزه ده چې ښاغلی ورتاق اندېښمن کړی. وایي چې له تېرې شپې رئیسې طالبانو د ټولو مخابراتي شبکو مسؤلینو ته خبرداري ورکړې چې خپل فعالیتونه باید ودروي. نوموړی وایي که د فاریاب امنیتي حالت ته جدي پاملرنه او یادو دریو ولسوالیو ته تجهیزات او ځواکونه وانستول شي نو د دغو سیمو خلک به د کندوز د دوه کاله پخواني سرنوشت سره مخ شي.
له فاریاب فراته مخه کوو. هلته تیره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو په دوو ولسوالیو او مرکز کې پر څلورو سیمو بریدونه کړي دي. د دې حملو په اړه له فرا احمد شاه فطرت راپور لري.
فراولا کې تیر شپه پر څلورو بیلابیل ځایونو باندې دولت له وسلوالو مخالفان لخوا بریدونه شوي دي. دا بریدونه د بلبلک ولسوالۍ د فارود بازار ته نږدې د شیوان کلي ته څیرمه د لاجوان ولسوالۍ اړوند سیمه کې او د فرا د مرکز پراچ سیمه کې ترسره شوي دي. د فرا ولایت د والي وای ناصر مهری وایي چې په دغو بریدونو کې افغان ځواکونه همدا شان د دولت وسلوالو مخالفان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مهری په خبره دغه سیمو ته نور تازه سرتیري ورغلي او اوس دولت په ولکه کې دي.
لکه څنګه چې په څو ځایو کې حملې د لوشتلې په پشترود کې د لوشتل فرا رود کې د لوشت په شیوان کې هم درلوش همدارس په لاشي جین ولسوالۍ کې هم دي. په حملات هم ځوان یو ځای شروع په دې مختلفو ځایو کې موږ امنیتي سرتیرو ته هم طرفات اوښته دي همدارس مخالفینو ته هم اوښته دي چې په مجموع کې البته په فرارود کې موږ اته کسه د نظم امنیت سرتیر په شاته رسیدلې دي. په لاشي جین کې دوه سرتیر لرو همدارس په شیوان کې دوه کسه لرو او په پشترود ولسوالۍ کې درې تنه موږ امنیتي سرتیر په شاته رسیدلې یو همدارس مخالفینو ته هم طرفات اوښته دي او د خرار د معلوماتو په دې گزارشات څخه نږدې دیش کسه بیل هم تلفات لري.
لبل خو بیا زبی الله مجاهد ځان دولت دو سوال مخالفان ویان بولی وای چې په دغه بریدونه کې ګڼ شمیر عسكر وژل شوی او همدا شر مهمات او وسلې هم دل ځان سره وړي دي. خو امنیتي چارواکي به دا خبره نه مني. د یادونه ورد چې ورځ تر یوې مودې آرامي او بیا د فرا ولایت په بیل بیل سیمو کې جګړه د دې ولایت سیدونکو اندیشمن کړي دي.
بیا هم امنیتي موضوع لرو. د روزګان والی نن ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار روزګان لوی لار ته شاولي کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کندهار امنیتي مسؤلانو طالبانو ته پریښي ده. د کندهار چارواکي دا خبره ردوي خو د روزګان والی وایي چې خبره به له ولسمشر سره شریکه کړي. له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان والی وای د کندهار امنیتی مسولینو پراته لمقاومت د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار د کندهار په مربوطاتو کې وسلوالو طالبانو ته خوشی کړي. محمد شفیق اسد الله سید د جمعې پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار امنیتی مسولینو د تیر یک شنبه پوراز د یادلارې په وژدو کې د شاولې کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تنوچی لسیمې څخه نیولې بیا تر چنار نومې سیمې پورې شاوخوا 15 کیلومتر وسلوالو طالبانو ته خوشی کړي. شاغلی سید وای یا د سیمې اوس د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د یادلارې په وژدو کې ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي.
15 کیلومتر په شاوخوا کې مسافه ولري او درې مهم نکات وي. درې پوسټ مهم پوسټ کې شي دا نور دا په خپل سر په شوسی وي دي د سره سره شخړه سره نه ده په خپل سر په شوسی وي دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لار چې شاوخوا 350 کیلومتر اوږدوالی لري زیاته برخه کند او کفر ده او د اورزګان لپاره د ستونی په څیر حیثیت لري. له تیرو شپاڼس کلونو را په دې خوا دولت نه دی توانېدلی چې یاد لاره ورغوي او امنیت یې خوندي کړي. شاغلی سید چې اوس په مرکز کې دی او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدو پلان لري وایي چې د یادې لارې ستونزې به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکې کړي.
حتما به دا خبره جلالت ما په اسمه رئیس جمهور صاحب سره شریکو او دا به په ان شاء الله ته په حق له جدي اقدامات
په ورته وخت کې بیا د کندهار د امنی کمانډاني ویان زیاد رانی دا نه منی چې غنی یاد لارې دې کاستن وسلوالو طالبانو ته خوشی کړی وی نو موړی وای چې پر یاد لار دوه امنیتی پوسټو له هغه ورسته تکتیکی شاته کړی کله چې وسلوالو طالبانو په یاد سیمه کې پرمیشت امنیتی پوسټو په پراخ اندازه ډلې زبریدونه وکړه شاغلی درانی زیاتوی چې د یاد سیمو د نیول لپاره به ډیر ژر د افغان ګډو ځواکونو له لوري عملیات پیل کړي
یا د مقاومت بوستې نه دي رقم مشینی نه ده ځینې سوې او نه هم لسپینځلس پوستې دي دوه پوستې دي په دغه دوه پوستو ماسیوا نور یوه پوسته هم نه ده تخلیه شوې او نه هم ځینې شاتک شوي دي ټول ځواکونه په خپلو منطقو کې دي چې ورځو کې عملیات په ترسره شي او هغه منطقې چې
لدی ټولو سره سره د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر خلک بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې د غلارې ورته ورغوي او امنیت یې ورته خوندي کړي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
دا ساجر رډو پروانه خبرونه کې وړاندې ساجر رډو ته تاسو یو شمیر را رسیدلې سمي سنلولو خصوص د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه یو مهم راپور پاکستان اعلان کړی چې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګوي دا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د پورته شوي ورته ګام جواب بلل شوی دی دا ساجر رډو د مشال د څنګه خبريال بوريوال کاکړ لنور تفصيل سره
د پاکستان حکومت هم د خبرګون په توګه هلته د امریکا د سفارتکارانو پر ګرځیدلو محدودیتونه لګولې دي اسوسییټډ پریس خبري اجانس خبر ورکړی چې د پاکستانی حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یو لیک لیږل شوی دی د اجانس په وینا د پاکستان حکومت دا ګام له غوښته پورته کړی چې د امریکا حکومت پاکستانی سفارتکارانو ته شرط یې شي چې کله خپل سفارتخانه څخه 25 مل لري سفر کول غواړي نو به 15 ورځې وړاندې د دې لپاره رسمي اجازه اخلي د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ د دې پخلی وکړ چې امریکا د پاکستانی سفارتکارانو تګ راتګ محدود کړی دی
11 مئی کا ٹو دی بیسٹ اف مائی نالج زما د معلوماتو مطابق د یولسم مئی چې کوم پابندانو خبره شبي هغه به ولګيږي او په دې اړه د امریکا سره زموږ خبرې ترې روانې دي
او اس پہ بات چیت ان کے ساتھ جاری ہے
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې دا ګامونه شاید د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ وار لمخه کړګیچنې اړیکې لا پسې خراب کړي د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي په دې کار پایل امریکا کړی وو او هغه باید داسې نه وای کړی
نو اسکا امریکا په غوی باندې پابندی لګوي نو پاکستان به هم مجبور وي چې په هغه باندې به مغرنګ پابندی لګوي څنګه چې امریکا لګولې دي نور سفارتکاران په پاکستان کې ګرځېدای شي او د امریکا سفارتکاران کاغه په کونسل کوي کې دي کا په سفارتخانه کې دي هغه به دا پرامیتر نه بار نشي وتاي دا د دوړو هواتونو تعلقات خرابوي او شکوی بالکل
د پاکستان او امریکا اړیکې د 2013 کال په پایل کې له هغه ورسته ډیر کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل پاکستان د امریکا د عربونو ډالرو مرستو په بدل کې یوازې له هغه سره دوکا کړې ده خو د پاکستان حکومت د امریکا دا تور رد کړ او ویل چې د امریکا مرستې په اصل کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان ته د رسیدلې زیان ازاله ده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
باوري لشکین څخه پر اسبل سمس کلی کې څومره چې افغانستان پرمختګ کوي هم دومره به دیموکراسي پراخي شي سمیولا حلیم بتندر د پکتیا لسمکنیو پر اسبل سمس کلی کلی دي د پکتیا پډی روښوانځو کې د ومو او اتمو او نهمو ټولګیو کتابونه نشته دین محمد احمدی لکندهار پراستول اسمس کلی کلی دی د انډونیزیا غونډه سولن شراوستله د د پوینا سول هله راتلشی چې طالبان حکومت په خپل کې د سولې خبرو تکشینی عبد الله لکابل پراستول اسمس کلی کلی دی کچرت افغانان په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي افغانستان ته په خپل سول راځي ګلزمان صادق لکونړ لیکي د هر هغه هیواد هر کلی کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅه کوي عبد الواحد منتقق له لوګره پراستول سمس کې لیکلي دي په لوګر کې د شپې لخوا د افغان بي سي مخابراتي شرکت آنتن کار نه ورکوي. عبید الله پراستول سمس کې لیکلي دي د انډونیزیا غونډې ته خوشبینه یو ځکه چې هلته دینی عالمانو برخه اخیستې ده او په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی. سلام علی محمد له کندهار سلام راستولی دی او باد لغې په سمس کې لیکلي دي د کندهار روزګان لارې بندېدو خلکو ته سخت مشکلات پیدا کړي دي. پرونه خبرونه کې مو په دې اړه راپور درلود. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په هغه پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس څلور نیمه بجې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
په انډونیزیا کې د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د دغو هیوادونو تر 500 زیات دینی عالمان نن په بوګور ښار کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه کانفرنس کې جرګه شوي وو چې دغه کانفرنس د یوې اعلامیې په خپرېدو سره پای ته رسېدلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي وسله وال طالبان د حملو له تشدید سره سره په پوځي ډګر کې بریا نسي ترلاسه کولی. جنرال جوزف وټل دا خبره نن په تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې وکړه. د فرا په څلور ولسوالیو کې تیره شپه جګړه سوي چې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی وایان وایي په دغو جګړو کې د وسلوالو طالبانو د وژل سو او ټپیانو شمیر شاوخوا دیر شو ته رسیږي. د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماتانو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه ولګول. تر دې مخکې امریکا ورته اقدام کړی و. ایران په سوریه کې دننه پر ایراني اهدافو د اسرایل د میزایلو حملې په کلکه وغندلې. د دې پیښې په اړه په خپل لول عکس العمل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې سوریه د اسرایل د یرغل په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. او امریکایي چارواکي وایي له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ټرمپ له وتلو سره سره سپینه ماڼۍ غواړي د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دې تړون ورته اجازه ورکړې وه.
په فراه کې تیر مشاب د ایناب کلتوریز او کلنۍ مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت سلګونو اوسیدونکو او شاعرانو ګډون کړی و. مشاعرې ته زموږ خبریال احمد شاه فطرت ورغلی راپور یې راکوي.
د نابګل دودیز او کلتوري مشاعره په فراه ولایت کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت کابو شپېته تن شاعرانو خپل مینوال ته د ولولو څخه په ډکو شیبو کې خپل شعرونه واورول. د شاعرانو په شعرونو کې ډېر په یواد کې د شعر په ژبه روان وضعیت انځور شوی و. شاعرانو په خپله خوږه ژبه د جګړې او فساد څخه شکایت درلود او د سولې راتلو هیلې په خپلو پنځونو کې رانغښتې وې. محمد موسی قانی هغه شاعر و چې د ورکې سولې پسې په خپل شعر کې ګرځېدی. اسمت الله نصری بیا هغه شاعر و چې په خپل شعري ژبه یې اوسني حالات انځور کړي وه. د هغه په شعر کې تر ډېره جګړه غندل شوې او تپل شوې وبلل شوه او د پای ته رسېدو غوښتنه یې شوې وه. تایر ارمان بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې د فساد او بډو څخه یې سر چکوي. د ارمان په خبره فساد او بډې دې لامل شوي چې په هیواد کې هېڅ قانون عمل نه شي او په خپل سر یې زیاتوي. په فراه ولایت کې د انابګل مشاعره د لیلا او ښکلا د توصیف څخه هم خالي نه وه. عبدالملک مذهبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې ښکلا په ترنم کې ستایلې وه او د ټولو ګډونوالو پاملرنه یې ځان ته واړوله. مذهبي په خپل شعر کې خپل د محبوب څخه ګیله وکړه چې ولې خوب ځینې ورک کړی دی. د ولسم کاله چې په فراول کې د نابګل مشاعره جوړیږي. د نابګل مشاعره بنسټ په فراول کې دولس کاله مخه د هیواد ادبي مرکې لخوا پرېښودل شو او دغه مشاعره هر کال د ثور په میاشت کې د ناب د ګل موسم دی جوړیږي.
په په فرا کې مو د مشاعرې راپور اورېده. بل لور ته د کونړ د اطلاعاتو کلتور پر ریاست کې د کونړ سیند مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې شاعرانو او ویناوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د سیند مهارولو او پرې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په اړه کړې ژمنې عملي کړي. مشاعرې ته د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري ورغلی راپور یې راکوي. راپور د شاعر اشراق شیګلی په شعر پیل شي.
تقابل شوی زه حابل شوم هیڅ توګه زموږ رشته هغوی هم داسې فکر وو لکه ته او لکه زه دا چې ورور به ورور وجلو ته خبر یې څه یې نه تو دا په لمسه د تېره وو لکه ته او لکه زه هیڅ تپوس د جرم نه وو په رضا د خدای وجلو ټول غوښتو کې د طوفان وو لکه ته او لکه زه نور هم وو چې دا یې حال وو د بارودو په لیکو کې خارې وړاندې کورونه رنګ وو لکه ته او لکه زه.
مشر شاعر شیرزمان صادق د نور افغانانو په سیر ل روانو دجنو او مرګونو حالاتو زوریدل او دا حالات په خپل شعر کې داسې ترسیم کړي.
یو ځل هوا ته اور کړي رم شي پزمکه و چی دلته ماشوم وجنی هلته د خزو بی ګنا مړي شي هم بډاغان عمرې چې به له خدای په خله سنوي د چا کورونه وران کړي د چا د زړه پورجلی ونړوي مور د بچی جدا شي او خور د خاګور په ځانای جړیږي.
د کونړ امنی قومندانۍ کې د ډایاک مسول محمد مختار اصرار وایي سره د دې چې د کونړ سیند په څیر ډیر څپان سیندونه شته دی خو تر اوسه مو زیاتې ځمکې بې اوبو او کورونه تیار دي.
ډک سیندونه ستا په غېږه کې روان دي د کونړ د سیند ځان ته نظارې دي موږ تر اوسه د تیارو په غېږ کې ناست یو د برېښنا د بندې هسې اوازې دي توفانی چپی بیا لشور ڈکی پورتا کی گی ترے بیشان انگازی دی الہامی غگن وزی لمو جنو غزل بولا سندری دی چپی دی دا ڈاگن امری لتند سوزی ستاپ چلو ستاپ غالو کی پرتی دی.
نور شاعرانو هم له چارواکو وغوښتل چې کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په حق له چې کومې ژمنې کړي باید دغو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي او هیواد له روان بد اقتصادي حالات څخه بهر او ځانونه نورو ته له لاسنیونې خلاص کړي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د روغتیا په هیله. دا اونۍ ستاسو د نورو پیغامونو ترڅنګ د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو شکایتونه لرو چې د دغه ولایت لایو مسول سره مې مطرح کړی دي. د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه او پیغامونه را رسیدلي دي چې وروسته به یې وورو. لومړی د پکتیکا د والی وین محمد رحمان ایاز د دغه ولایت د اوسیدونکو شکایتونه ځوابوي چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به یې وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاسب خبرونه تشرغ لاس ډیر مننه چې حاضر سوی د اوریدونکو شکایتونو ته پتیره بیا د پکتیکا ولایت ستونزو ته جواب وایست. موږ د یو اوریدونکو आवाज راخلو تاسو هغه ووري لطفا بیا جواب وایست.
السلام علیکم زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله او د صالح ستیل حاله په زابل ولایت کې مسافر شپې سبا کوم. لازم پکتیکا ډیر شاته پاتې د نورو ولایتو څخه دا خود سر دی واز خاله او صالح یعنی تقریبا دوه درې وارې تنبیه مش دغه چې منظور شې نه رالی مکتوبونه نشته ډاکټران نشته کوم ډاکټر چې وي یعنی تقریبا چې مریض راتوي چې موږ د غزني ولایت ناوی ته ځغلو یا بخا مخامو ولایت ته ځغلو نو د خدای په لحاظ موږ له اشرف غني دا غوښتنه ده چې موږ ته یا تنبیه راوړل شي او مکتوبونه را جوړ شي. لارې مکچا دی د امنی کې ډیره ده نو موږ له اشرف غني له لوړو مقاماتو څخه دا هیله لرو چې د خدای په لحاظ ډیر وزوریدل او ډیر درځونکي افغانان ډیر پوینو تک تر اوسه نو تاسو دا یو خدمت مو وکړئ چې موږ ته دغه تنباپو پکتیکا ولایت دیواز خاپو لسوالو کې خراب ول شي ډاکټران نه لرو شي نه لرو والسلام علیکم.
بله ایا سب د دې اوریدونکو پیغام خو مو اوریدي مخکې تر دې چې تاسو جواب تراسو غوړم د پکتیکا د واضح ولسوالۍ د یو بل اوریدونکو اواز مو اورو چې هغه تقریبا ورته ستونزې لري او ورته شکایت لري بیا به دواړو ته یو ځای جواب وایست.
السلام علیکم زما احمد اکرم خپلواک وروره د مو پکتیکا ولایت د واضح ولسوالۍ کې نه تمبسته نه مکتبونه ست نه روډونه ست نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي او ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي ډېر مخامخ یو بند نه لرو یو شی نه لرو ولې موږ دا خبرې تر لوړو مقاماتو نه رسېږي.
بلې عیسی اوس پر تاسو ستاسو جواب ته
تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته لومړی سلام وړاندې کوم. د غورونو نام ډیره مننه چې ستونزې شریک کړې. کوم تر ډیره برید د ستونزې شته دي. لومړی اوریدونکو کې د فکر کوم د روغتیا څخه کې شکایت درلود د پوهنې په برخه کې. د روغتیا په برخه کې موږ جدي ستونزې سره مخ یو. هغه د خزینه ډاکټرانو او خزینه کارکونکو په برخه کې خپل پکا کې خزینه ډاکټرانو نشته په نشته حساب دي او لنور اسمو پکتیکا سره نه کوي ځکه دوی څنګه کوي چې موږ ماش کم به البته دوی ته د ژوند کولو د سکو لپاره اوردون د سکو لپاره هغه ډول امکانات نه برابر لکه سره ولې چې دوی غواړي داسون په جدي د ولایتي ادارې لتیر یو ونیم کال رئیس له دغه ستون سره مبارزه وکړه. لنور ولایتونو مخکنه وکړه خلکو سره مو په اړه څنګهډی ناس وکړي چې دوی موږ ته خزینه ډاکټرانه راکړي. د دوا په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. زموږ کوم کلینیکونه چې کوم سیمو کې دي هغه ته پر وخت سره هغه لازمه دوا رسیږي چې اړینه وي. خو بیا هم ستونزه شته له دې سرګنه شو پټولی. په هغه په برخه کې ولایتي ادارې خپله جناب ولی صاحب په ټول ځوان سره هڅه وکړه چې ماره په کمی او کیفي لحاظ پیاوړی کړي په پکتیکا کې. دا اوس هم ولی صاحب هر اونۍ له پوهنې ریاست سره یو ځانګړي ناسته لري د معرف یو وستون سره اخلي مسؤول کسانو ته دند سپاري او اونۍ په داخل کې لاغوي گزارش غواړي چې ستونزې تر کومه بریده حل کړي. دا د معرف کیفي برخه ته زموږ زیاته توجه در زیاته پاملرنه مو ده. خپله مرکزی دولت نامو په دې برخه کې مرسته غوښتې ده تر ډېره بریده زموږ لښنیوي کړی دی. تاسو خبر لري چې په تیرو وختونو کې تقریبا یو دوه اجتماعات کې د ولسمشر لوري پکتیکا ولایت د خپل شخصي بودیجه شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ ورکړل شي. د ولسمشر غوښتنه دا و چې په دې په پکتیکا شپک پخه خوندي جوړ شي. خو جناب ولی صاحب د پوهنې ریاست له مسولینو سره په ګډه یو طرحه جوړه کړه او ولسمشر ته دا غطر حوالی کله پخې کې پکتیکا د کسره ول پراخ ولایت ته پراخ سیمه لري. نو د وایسه کارکون کول لري په ګډه طرحه کې سلر وشت خاتین نه خوندې ته ودانې هم شو چې د پکتیکا تقریبا ټول ولسوالۍ ته دغه خوندې دغه ودانې ورسېده په لابل سیمه کې دغه ودانې جوړې شوې. نږدې لا سره زده کوونکي چې پخوا د سرپناسته کړې کولې دوی د ستونزې خلاص شول. ولسمشر هم دغه طرحه ډېره خوښه کړه او د نورو ولایتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې په هغه سیمو کې چې پراخې سیمې دي لکه ولسوالۍ دي زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي سرپنا ستونزه لري هغوی د هم دغه طرحه پلي کړې. د دې تر څنګ د موادو په برخه کې پکتیکا ولایتي ادارې سم د رئیس کوشش وکړه هڅه وکړه تر ډېره اوس سموک درسي مواد او درسي کتابونه هم ښوونځیو ته رسېدلې دي. له کیفیت یې ځانګړی نظارت کېږي. ولی صاحب په خپل نوښت سره د نظارت په برخه کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړ چې هغه د پکتیکا نه یوازې مرکزي سیمو ته بلکې لرو سیمو ته هم لاړ شي لا خو په نو سم د ول نظارت وکړي د دوی د زکو کیفیت وڅاري. ان شاء الله باور یو چې ګورو پورو راکمیږي څنګه شتا د منو چې څنګه اوسم پرځای پاتې دي. زموږ د غدواړه سکتورونه اوسم لجدي څنګه سره مخ دي. امیدوار یو چې د ولسمه په همکارۍ ولایتي ادارا او له مرکزی دولت سره دغه ستونزه به ان شاء الله یو ورځ حل کیږي.
بله مننه. عصب یو بل اوریدون کتاب ورسو چې د شکایت څه دی؟
السلام علیکم، زه تر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا یو پیغام در سره شریکوم چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې ډېر زیات ظلم شروع دی. هلته بازار بند شوی دی، پیلوسان غلا کړی ده، بازارونه یې دوکانونه مات کړي دي. 15 ورځې کېږي چې دوکان بند دی. زما خپله نوما دا وخت دښمن د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه در سره زه ضرور غواړم چې دا پیغام راته نه شریکې. هلته زموږ مشران هلته په کابل کې میشتې په غونډه کې، زه ضرور غواړم چې دا متن دا پیغام نه شریکې. سلام.
بله آیا سب د دې اوریدونکو شکایت مو ورې؟
بله، دغه ورور نه مننه. برمل ولسوالۍ نه زنګ کړی و. برمل ولسوالۍ کې برمل سرحدي ولسوالۍ ده، له ډیورنډ فارسي کرښې سره پرته ولسوالۍ ده. وخت نا وخت بېلابېل ستونزې رامنځته کېږي، په ځانګړې توګه امنیتي ستونزې. هلته د دښمن تهدید زیات دی. ډېری وخت زموږ عملیات هم هملته دوام لري. خو د دوی د بازار د بندېدو ستونزه یاده کړه. یو څو ورځې چې بازار بند شوی و، دلته د پرلت خیمه د کوزو پښتنو په ملاتړ خیمه در کې د ځایي اوسېدونکو له لوري، او په دغه مسله کې ورسوله طالبانو مداخله کړې وه. فکر کوم هغوی د دوی ترمنځ کومې لفظي شخړه رامنځته شوې وه. همدا علت و چې یو څو ورځې د دوی بازار هم تړل شوی و. خو زموږ ولسوالۍ مسؤولین او امنیتي چارواکي سیمې ته ورغلل، مسله یې حل کړه، ستونزه یې حل کړه. نه اوس په ډاډ سره کولی شي چې خپل کاروبارونو ته دوام ورکړي.
بله ډېر مننه. وروسته اوریدونکی د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري، د دوی پیغام.
السلام علیکم، زه جمال د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. هغه وادي څنګه دا غوښتنه ده چې په برمل ولسوالۍ کې ده فیصلات
مخابراتی شبکې سره په تماس کې، هغوی خپل فعالیت ښه روان کړی دی. له نورو مخابراتي شبکو سره بار بار تماسونه نیولي دي، خپله د مخابراتو سره دغه مسله تاکید کړې ده. نه یوازې په برمل ولسوالۍ کې، په یو شمېر نورو سیمو کې مو هم دغه ستونزه نه کړېږو. ولسونه له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی هم دا چې دا یو خصوصي سکتور دی، خو بیا هم ژمنه کړې ده چې دوی به د اړتیا له مخې د پکتیکا په هغو سیمو کې چې اړتیا یې لیدل کېږي او دوی پکې خپل فعالیت ترسره کولی شي، په هغوی کې به خپل مخابراتي خدمات پیل او چټک کړي. نو امیدوار یو چې ان شاء الله دغه ستونزه به حل شي. د دې ستونزه جدي نیول شوې ده. همداسې کېږي نه مخکې له دې چې دوی دغه ستونزه یاده کړي. دغه ستونزه موږ تعقیب کړې ده په مرکز کې. دغه څو ورځې وړاندې هم جناب ولی صاحب د مخابراتو وزارت له طریقه له دغو مخابراتي شرکتونو اساس سره خبرې کړې دي چې د پکتیکا په برمل ګمل سیړو یو شمېر نورو ولسوالیو کې دغه ستونزه جدی نیول دي. ان شاء الله کوشش مدا دی چې نه یوازې په همدې ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم دغه ستونزې ته د پای ته رسېږي.
بله بله. آیا صاحب، زه غواړم یوه پوښتنه پر اضافه کړم چې مخابراتي شبکو موضوع مطرح سوله. اوس فعلا په پکتیکا ولایت کې کومې مخابراتي شبکې فعال دي؟
پکتیکا پراخ مساحت لرونکی ولایت دی. 13 رسمي او 3 غیر رسمي ولسوالۍ لري. مخابراتي شبکو ستونزه په کې جدي ده. په مرکزي کې خوشبختانه دغه ستونزه سره نه یو مخ په مرکز کې او په نږدې ولسوالیو کې. خو په یو شمېر داسې ولسوالیو کې چې مثلا هغه د مرکز سره په 100 کیلومتره کې فاصله لري، په هغه کې موږ له دغه ستونزې سره جدي مخ یو. خو اوس روشن مخابراتي شبکه هلته فعاله ده. اتصالات مخابراتي شبکه په یو شمېر سیمو کې فعاله ده. سلام مخابراتي شبکه دغه راس د ام ټي ان مخابراتي شبکه او سمسي مخابراتي شبکه دي. په امیدوار یم چې ان شاء الله په نږدې وخت کې به دغه ستونزه حل شي.
بله کوردان محمد رحمان ایاز د پکتیکا د ولی وین.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به د نور ولایتونو څخه راغلي پیغامونه او شکایتونه راوخلو.
فلمه لاته نه یو ډول مثالی څه پیغام فرزم مزمور پیغام دا دی چې موږ په داسې خوده چې مکتب لرو الکان مو څوره د مکتب څخه به برخه پاتې دي ځکه چې موږ الکان ورواسو مليمان وايي چې داخله باندې نو موږ څه وکړو موږ غواړو چې د منډه والی چې د دغه غم خوري او موږ کوچنیان ګرځې د مکتب پاتې دي د تعلیم پاتې دي. والسلام بس ماتیا کام دار درو جان چې دا غوړ صالح کې د مېمن پولیس علي کې ورور دی وڅګي په دوه جره په دریا ته وځي په ځکه نیمه ده دا د ول مکرامات اشرفونه زموږ دا کټیا کام دی ورځ دا موږ ناری او موږ یو دی واوري نر خواسته واوري د مسلمان اور د ماجر او د مسافر په سکس اوخ نه نه نو دې کولای چې دا احترام احترام وکړي د موږ د کومه تقسیم کې راځي هر څه کولای چې په سیډری ورو په تنځو درجه باندې دریا ته وځي په ځکه دې ته وځي په دوا ته وځي په ځکه نیمه ده نو څوک نس کولای موږ نه یو کوم دې چې دا پیدا کی یې بس کې په دې ډول ځای کارتانی کنه ډول ځای په تاسو ته څه کوي ته وځي کنه لري موږ نه غواړو چې راغلا خوایي چې جامو پیغام ورسي موږ دغه دی وکي مالاتي وکي د موږ ورور موږ ته تفنه کیږي موږ ځای نه پیدا کی موږ کوم لاس دا افغانستان نه دا افغانستان خلک نه ورور جان سلام په احترام
فرحمن د قرباخ څخه مې تماس نیولای دا سلامونه ولاند کوم دا د رادیو تاسو موږ په قرباخ کې ورور غوړ د تاقی د چار سپورټر د دې بشیشه تاسو سره څنګه دا هیڅ زموږ په ختانه کې لاس کار کوي څنګه کار دی دې دې څنګه پیغام مسنن ته ورسوي وا سلام
په دې من کې دې غته د غلې په انتخاباته کې روانه یو د تذکیرو په کاټیانې سټیجی آزاد کمیشن او بل هغه پولیس چې پاوځو کې یا په خوځو کې یا کندک مشران هغه خپل عسکرو تذکیره راټول کړي او د کاندیدان په واټ کې یو خپل او کاندید ته ورکړي. والسلام.
السلام علیکم زبد الله فضلی درغندا ولسالی زنګ وما ما پیغام ولیدات د زابر له چارواک صدا د صدا پوسټو کې د یره ماسکر زای فزای کړی دي ته ما د چاش کې یاروینس کې د خلا لپاره سن خلج راواز یو تر اسی دا ایلونیان چې شان کې ناس چې خلج په بازار دي په تکلیف کې د خپل زام په نشه باندې اختاري دا د خپل فنس ساتل امنیت نه د امنیت پر دا کار کولای شي بلکې د خپل ځان نشو کوو کې د ساتل د شان او بنیا خلک دي سم خلک حکومت کې سم خلک او چې کین دا اوس دې ټول کې د خلک د لوڅو زغت شي واخه زما دا پیغام زبر والد.
بجا السلام علیکم زجاوید کندار ولایت پنجوایی ولسوالی د سلاوات کې سره سره په تماس کېم موږ د حکومت څخه دا هیله و هر زولرو چې دا د سلاوات وکړي کې پس ما پر مسجد باندې یو عبادت باوري راوي د څنګ د وبوده د غوبو خو نه غواړو د کشتو د زراعت او د جوب نه غواړو د وبو سره موږ دغه پازاجو دا وساله دا وسیو پنځه د کینه کې د دوه نظر ځای کې قوت او بره امله دي بس به خو سره فازار یو بس هغه ستنه او دغه کډر او دولتي چارواکو پر ورسوي ډیره مننه د ازادي راځي. سو سلام په فکره.
السلام علیکم رحمت الله علی مزاد شریف د فار څخه خبره کوم زه د کندهار اوسیدونکو یم مرمختن رالو په یو بجار راځه تکړی د مزاد شریف په فساد کې چې په نام پښتون مینی راته کوي او دا یخ ټکسنیه پښتانه نه پریږدي نو موږ اړین یو چې موږ پښتنو سره ولې داسې کیږي ولې توپیر چلند سره کیږي ولې داسې په دې ځاته سترګه راته ګوري د ماسان به یې نیمې بجې ټکسنه ولې په دغه دغه باندې دغه یخ تر اوسه نه شي نو کته چې راز موږ پیغام تر شاو زول شاو واک په ورته سوې ساتو به ډېر مهرباني وي. والسلام.
بلی السلام علیکم آزادی رادیو صدا سهیل رمزور زابل ولایت اتخل سالی سه خبر کوم آیا زمر ماشومان ډیر به تعلیم او به تربیه دي مر اسکولو ته دا غلرو چې مر ته اسکولونه راشي مر ماشومان تعلیم وکي علم حاصل کی مر دا یا ارزو ده چې زر ته زر دي اتخل سالی ته زابل ولایت ته دا پام واړی مننه مختلفه.
بله السلام علیکم زه په زابل ولایت کې مزدور ولسوالۍ څخه خبر کوم موږ له زابل ولایت څخه دا غوښتنه چې د مزدور په ولسوالۍ کې نه کومې ځکه نه پنداسته د سیم تندې په ډېر ضرورت ته کله چې څنګه دا د سر اتزاغ نه مطلب دی زموږ له والي صاحب د زابل له والي صاحب چې دا غوښتنه ده چې د سپینځو ولسوالۍ کې د خنبا د سیم راواستي. السلام
زما پیغام دغه دی چې که چېرې موږ په سیمه کښې سړک تېر شي پیر ته د غره په سیمه کښې تېر شي ګردې ته به خل ډېر بز دا سنتیابي ډېر بز بوړي.
السلام علیکم، زه حبیب رحمان د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلامات کلي سره ستا سره په تماس کښې یم. موږ دا یو مشکل لرو د دا دغه د سلامات کلي سه او بیا د پنجوایي در بازاره تقریبا درې یا څلور کیلومتره سړک دی، ډېر خراب دی، ډېر موږ سره په تکلیف یو. نو دا پنجوایي ته موږ ښکاري وخت ناوخته د شپې ځو، یو مریض دی دا کلینیک ته ورځو، داسې به تکلیف وي. په دا مابیل کښې څه چمنانو کښې چېر شوی دی داسې خراب سړک دی، په دا د ژمي د پسرلي په موسم کښې بیا بېخي خراب دی، اوبه پر بهېږي، موټرګاډ مطلق په مطلقه توګه نه شي پر کلی، بس یو موټر و داسې شی پر چېره دی شي. نو موږ ډېر سره په تکلیف وي. دغه زموږ اواز که در دولتي چارواکو پورې ورسوي. د ازادۍ راډیو څخه استاذ څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد اسماعیل زابل ولایت د مرکز سینک اوسېدونکی یم. زه یو معلول خبره کوم، زموږ حقوق دلته زیات لګېدلي چې دوی راته وایي چې مطلب موږ تاسې په بنټکن کښې ثبتوو، بس دا هغه تاسې ته خپل حقوق در کوم پرې بعد هر خو دا زموږ ستونزه تاسې د اړوند چارواکو سره شریکه کوي چې واقعا موږ ته زموږ حقوق پهغه راکوي.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته، ستاسو ستونزې مو دا دی واورېدلې. په راتلونکو خپرونو کې به یې حتماً له اړوندو چارواکو سره شریکې کړو. د خپرونې وخت مو په خلاصېدو دی. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لاره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پور زمان.